سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
د سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي ماشي په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. زه نو شبا آشنا او زما قدرمن همکار حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی یو. خو په خبرونه کې د تل په څیر درته په یوې مهمه موضوع د میلمنو نظر اخلو. د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلۍ اداره وایي چې د دغه ادارې پاکستان او ازبکستان د اوسمنه د پټلۍ د ادارو د چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې په یو درې اړخیزه غونډه کې د افغان ترانس اوسمنه پټلۍ د پروژې په مسیر موافقه کړې یا موافقه شوې ده. درنو اوریدونکو د نور پښتنو ترڅنګ د پښتنو به هم په خبرونه کې میلمانه جواب کې چې د دې موافقې لاسلیک به افغانستان ته څه ګټه ورسوي. اوسنی ظرفیتونه ته پکاتو افغانستان کولای شي چې دغه موافقه نه ګټه پورته کی او کنه. دا نور ورته پښتنې په خبرونه کې میلمانه ځوابي. آصفی صاحب
تشکر از شما و سلام خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا. میخوام که همکارم فرمودن این توافقنامه صورت گرفته و همچنان حکومت طالبان گفته که قرار است از طریق کشورها و نهادهای مالی بین المللی پروژه تمویل شود. در این رابطه صحبت میکنیم و در ابعاد مختلف از اینکه سرمایه گذاری چه سود به افغانستان داشت و غیره. قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی کنیم توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان.
السلام علیکم زنزرانی یوسف سیم تاسو خبرونه اوري. په کابل کې د سنگارتونو د کارکونکو په ګډون یو ډل موترزو میرمنو د طالبانو لخوا د سنگارتونو د بندیدو د پریکړې خلاف لاریون کړي چې وروسته د طالبانو د امنیتي ساتونکو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. د خزو په کابل کې د طالبانو د حکومت د غیپریکړې سره د مخالفت لپاره د لاریون پترس کې زمونږ نه کار ماخلی او روډۍ کار ازادي او عدالت شاورونه ورکول. امریکا غکته پر رسیدلې ویډیو کې د طالبانو امنیتي ساتونکو په هوایی ډزو او د اوبو په پاشلو سره د لاریون مخه نیولې ده. د لاریون یو ګډون کوونکی رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي چې طالبانو د لرګیو برقي ډنډو اوښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو نه د دوی د لاریون د ګډوډولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وویل چې د طالبانو د حکومت په لارښوونې خپل ځینې فعالیتونه په دغه هیواد کې ځنډولې دي. تېر اونۍ د طالبانو حکومت ویلي و چې د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې د مسلمانانو د سپېڅلي کتاب قرآن ته د سپکاوي په خبرګون کې په افغانستان کې د دغه هیواد اړوند د ټولو ادارو فعالیتونه د مسلمانانو نه د بخښنې تر وخت پورې ځنډولې دي. یو ودرشکرن عراقی سلوان مومیکا د سویډن د پلازمینه سټاکهوم د تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قران کریم یو نسخه وسوځوله چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو غصه راوپاروله. دغه بشری مرستندویه ادارې د طالبانو د حکومت سره د خبرو وروسته په خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو په بند کې د قلم د لار د ټولنې د مشر او د جنو د زده کړو فعال متي الله ویسا ساتل په خپل سرګړنلې ویل دي چې په بند کې د هغه ساتل هیڅ توجیه نه لري. نور تفصيل زموږ ته همکارنا
ریچارډ بینټ د سیشن بي پورز د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې د طالبانو په بند کې پرته د کوم تور د هغه د ساتلو څخه لک تر لګ 114 ورځې تیرې شوې دي. خاغلی بنت ویلی د قلم د لار د ټولنې مؤسس متی الله ویسا په توقیت کې د کوم تور پرته په پرلپسې ډول لک تر لګه د 114 ورځو لپاره پاتې کېدل خپل سر اقدام دی او هیڅ توجیه نه لري. هغه وکیل ته د لاسرسي او د خپل کورنۍ سره د ملاقات حق لري. زه یو ځل بیا په عاجل ډول او پرته د قید او شرط څخه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوم.
د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ دفاعي بودیجې طرح تصویب کړه، خو مخکې له دې چې د لایحه په قانون بدل شي، د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړي ویزې د تمدید په ګډون څو اقداماتو ته اړتیا شته. سپینې ماڼۍ ویلي چې افغانانو لپاره د مهاجرت د ځانګړي ویزې په برخه کې د نه اقدام کولو په ګډون د دغې لایحې د ځینو برخو سره مخالفه ده. د دې باوجود چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایډن ادارې د افغانانو لپاره د مهاجرت د ځانګړي ویزې له بهر نه ترکړې، د دې لایحې نسخه چې د استاذو د مجلس لخوا تصویب شوې، د مهاجرت 40,000 ځانګړي ویزې 2040 مالي کال پورې زیاتې کړې دي. خو دا پروګرام چې د 2040 کال د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیږي نه دی تمدید کړی. د شمالي کوریا حکومت په سرحد کې د یو امریکایي سرتیری د وختو په قضیه کې چوپتیا غوره کړې. دغه امریکایي سرتیری چې ټراویس کینګ نومیږي، نږدې دوه ورځې مخکې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د شمالي کوریا خاورې ته غوښته او اوس په قید کې دی. دا په 13-15 کلونو کې د امریکا لومړنی وګړی دی چې د شمالي کوریا لخوا نیول کیږي. د یو بل خبر له مخې، شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ د منځني واټن ویشتونکو یو توغندی هم ازمویلی دی. خبرونه ته ادامه ورکو. د کینیا په مرکز او دوه نورو سیمو کې ښوونځي له دې کبله بند شوي چې له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د افریقا وچې په دې هیواد کې خلک د ژوند د لګښتونو د لوړېدو له امله لاریون نه کوي. کینیا کې سیاسي اپوزیشن د اعتراضي غونډو د رابللو غږ کړی، ځکه چې د ولسمشر ویلیم روتو په حکومت کې د مالیاتو اندازه زیاته شوې. حکومت وایي چې د تیلو او کورونو بیې ښایي په یو کال کې 1.4 میلیارد ډالر لوړې شي. او د اقلیم په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي جان کیری په بیجینګ کې د چین د ولسمشر د مرستیال سره په غونډه کې ویل چې د اقلیم بدلون یو نړیواله مسله ده او چارې باید د ډیپلوماتیکو ننګونو نه جلا وشي. کیری د چینایي چارواکو سره خپل مجالس پیچلي بللې دي. د امریکایي ډیپلوماټ ومنله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي ستونزې شته، خو باید د اقلیم ستونزې ترې جلا وساتل شي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، ډیره مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا راډیو د سپین خبرې د خبرونه نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم د یاد موضوع په اړه بحث پیلو، خو مقدر دی مهمانه به تاسو معرفي کوس فیسه.
بله، مهمانای محترم برنامه امشب جناب آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سازمان ایکو، و جناب آقای یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هستند. جناب آقای حافظی، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. خوش آمدین به برنامه. صدای ما را دارین؟
بله
آقای حافظی. بله، جناب آقای محمد، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو میشنوین؟
محمد صاحب، تاسو زمنګه غاوري له بعد مرغه دواړه ملمنو سره زمنګه اړیکه قطع شو.
پلیس در برنامه دوباره تلاش میکنن. در هر صورت، رقمی که همکارم گفتن، در برنامه امشب در رابطه به مسئله اداره خط آهنی که حکومت طالبان گفته در نشست سه جانبه میان مقام‌های اداره خط آهنی حکومت طالبان و اداره های خط آهنی پاکستان و ازبکستان در اسلام آباد صورت گرفت و مسیر پروژه راهی آهن افغان ترانس که افغانستان وصل میکنه به ازبکستان با صورت گرفت.
بله بله، بالکل. البته دغه خبر پانه چې خبره شوې ده چې د پاکستان او ازبکستان سره د اوسپنې د پټلې، یعنی د افغان ترانس په مسیر پکې موافقه شوې ده، د دې خبر پانه کې دا ویل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې پروژې د مختوړلو لپاره یو کلن پلان لاسلیک شو. بله. او دغه پلان له مخې به یو نړیوال مشورتي شرکت د دې پروژې اړین معلومات چمتو کی. او د طالبانو د حکومت د اوسپن پاتلې ادارې هم ویلي دي چې دغه معلومات به له نورو هیوادونو او نړیوالو مالی بنسټونو سره په بیلابیلو ډولونو شریک شي او په اساس به نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې پروژه کې پانګونې ته وهڅول شي. دا هم پوښتنه ده چې آیا نړیوال په اوسنیو شرایطو کې د حاضریږي چې دې پروژه کې پانګونه وکړي او کنه؟
بله کاملا. و ای که خب فعلا خطاهن از کشورهایی که این مسئله را با افغانستان توافق کردن تا سرحدات افغانستان رسیده، هم در شمال و هم در جنوب.
بله.
مشکل اینجاست که خطوط آهن در داخل افغانستان وجود نداره. این مسائل همه با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. پروفسور برنامه میگن که آقای جناب آقای حافظی را روی خط داریم. آقای حافظی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را دارین؟
بله، سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان دوست و همکار ما جناب آقای مومن و شنوندای محترم رادیو آشنا صدای امریکا.
تشکر از حضور شما. بر اجازه شما بانو آشنا، ما با آقای حافظی شروع میکنم. خب مثلا خب در مقدمه کوتاهی که شنیدین گفته شده که این توافق صورت گرفته مسئله افغان ترانس. به نظر شما جناب آقای حافظی بیشتر در حال حاضر این ضرورت بر خود افغانستان است و یا کشورهای همسایه؟
حتی هم برای کشور ما بخشکه همیشه ضرورت است و همسایه ما بیش از 100 سال میشه که خط آهن دارن از استفاده میکنن، ما باید داشته باشیم. اما در این زمان کشورهای همسایه هم به خاطر حمل و نقل مقدار زیاد اموال ترانزیتی از طریق افغانستان علاقمند هستند که خط ساخته شده، مثلا ازبکستان که
بله.
محدود به راه‌های روسیه بود بر اروپا و همچنان از به طرف آسیای غربی هم از دو کشور دیگه باید عبور میکرد. آل از طریق افغانستان کوتاه‌ترین راه است که اینا میتونن اموال خود روان کنن و پاکستان هم با بازارهای آسیای مرکزی ضرورت داره، هم برای صدور اموال خود، هم برای فروش و هم برای خرید مواد خام غنی که در کشورها هست.
یعنی بیشتر خب این طرح از طرف کشورهای همسایه صورت گرفته. بله خب، یعنی طرح بیشتر شاید از طرف کشورهای همسایه صورت گرفته، درست؟
خب افغانستان خود نداره این تجربه را تا بال خط آهن نساخته، قبلا هم که چند کیلومتر داخل خاک ما آمده. ما از طرف همسایه هست، مثلا ازبکستان و او طرف هم ایران داخل افغانستان آوردن.
بله.
ما خود ما خود همون خط هم اکثر نمو دادم.
بله. من نافیز زبز هم تست اخبار اونه که خیر اخلاستم او پختنه با مرسر اخبار که کم سره دیده چه تصویه وی چه در ریل در پتلی تجربه افغانستان نلری، اما دا چه افغانستان در جغرافی پله هست در مرکزی آسیا و جنوبی آسیا ترمند در توسل نقطه که دیشی خپل افغانستان د پاره باندې د ګټه څه ځکه چې په بار بار په تیر حکومت کې دغه موضوع یادېدل. یعنی د افغانستان د جغرافي په تعریف کې یو موضوع دا ده چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره نخلي. اوس چې دغه پروژه کپلی شي افغانستان د اوسنی ظرفیتونو ته په کتو څومره نه ګټه اخستل شي؟
و مخکې داسې خبرې کېدلې، اما هېڅ زمینه شتون نه درلودل. مثلا ترانزیتي نقطه د مرکزي اشیا او جنوبي اشیا افغانستان د صحیح ده.
بله.
ولې ورته هېڅ کار نه و شوی، نه سړک موجود و، نه دا خط هم شتون درلودل، نو نه کنکشن فلایټونه شتون درلودل چې د هوایی کارګوګان یا غکي. نو په دې خاطر باندې دا یو څه په نامه خبره و چې مونږ د افغانستان قلب آسیا یو دای دی. اوس که چیرې دا د ریلو پکړې جوړ شي، دا د رښتیا افغانستان عملا کولی شي چې د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ ترانزیتي مهم لار وګرځي، ځکه چې ډېره لنډه ده او ټولو ته ګټوره ده. هم د منځنۍ آسیا هغه ایسار چې د شوروي اتحاد له وخته څخه موجود و هغه راسه کېږي، دوی خپل ازادي ترلاسه کوي په اقتصادي لحاظ او د راکړه ورکړه په حساب. او په عین زمان کې پاکستان چې ډېر ویژه اقتصاد لري، اوسمهال خام مواد نه لري، د منځنۍ آسیا د خام ارزان خام مواد څخه ګټه پورته کولی شي او خپل تولیدات هغوی باندې خرڅولی شي.
بله افیس دی پختنه دی پختنه تام. بله او بخی
او د منځنۍ آسیا لپاره هم موږ لپاره ګټوره ده،
بالکل،
ځکه چې زمونږه اهمیت د جیوکرامیک برخه چې مخکې بل قواوس بل فیل کیږي، یعنی عمل جنګته پورته کیږي.
بله،
او بیا هم زمونږ خپل راته ورته زمونږ خپل انتقالات پکې زیاتی، ځکه چې په ټرکونو باندې خدا نشي کېدلی چې تاسو د معدنو شیان واستوئ.
بله، مننه.
سکاره واستوئ یا د اوسپنې دبرې واستوئ، دا ټول لپاره د ارزانه لاره همدغه ریل پټلۍ.
بله جناب آقای حافظی، اداره خط آهن حکومت طالبان گفته که برای پیشبردی پروژه یک پلان مشورتی تشکیل میشه و از نهادهای مالی بین المللی خواهش خواهد شد که در این پروژه سرمایه گذاری کنند. حال با در نظر داشتی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، آیا سرمایه گذاری و یا تمویل پولی پروژه امکان پذیر هست و از طرف چی کسانی چنین امکان وجود داره؟
در این مورد برطرف بکنم که امکان از این که از طریق مؤسسات بین‌المللی مانند IMF یا بانک جهانی یا بانک انکشاف آسیایی یا اگزم بانک ها سرس کردید و یا این پروژه تمویل شده، این مطابق با عموم معیارهای بین‌المللی نیست. به خاطر از این که اول باید دولت ها برسمیت شناخته شود تا در مورد تقاضای قرضای ازوا بررسی شود و بالاخره منظور شود. افغانستان به دلیل از اینکه تا حال از طرف هیچ کشور برسمیت شناخته نشده و مؤسسات بین‌المللی هم تا حال او را برسمیت نشناختند و بانک جهانی، بانک شرکت آسیایی و همین مؤسسات IMF و دیگر مؤسسات بزرگ مالی دنیا در افغانستان فعالیت ندارند. اما ما قبلا هم عرض کرده بودیم که اگر خود پاکستان و ازبکستان و خود افغانستان از منابع داخلی خود چیزی کردن بتارن، امکان داره که خط هم ساخته شود. ولی با توجه به مشکلات اقتصادی که در افغانستان است و مشکلات اقتصادی که در پاکستان است و به یک بحران روبرو هستن، اونا این دو کشور قادر به این کار نیست. اما ازبکستان در موقعی بهتر قرار داره، میتونه که به شکل قرضه این کار این پروژه را جور کنه و باز عملا در جریانی که فعالیت آغاز کرد از بابت تکس و کمیشنهایی که از این میگیرن و کرایه که میگیرن باز سرمایه‌گذاری خود جدیه کنم، جبران کنم.
تشکر.
افغانستان سب پاکستان او ازبکستان دواړه هیوادونه دي چې د ریل د پټلۍ د جوړېدو او شتون دې مسایلو کې تجربه لري. خو په دغه خبر پانه کې چې خبره شوې د ریل د پټلۍ په اړه د عمل شوې دي چې د غونډې ګډونوالو په دې ډیر تاکید کړی دی چې د پروژې د امکان سنجي تخنیکی او تفصیلی مطالعات باید په ډیر دقیقه توګه او ښه کیفیت او مناسبات یو مناسب سرعت سره تر سره شي، څو زر تر زره دا چاره پایل شي. افغانستان چې په دې برخه کې ساس په وینا تجربه هم نه لري او اوسنی ظرفیتونو ته په کتو چې مسلکي، فنی، تخنیکی دغه ټول مسائل په نظر کې ونیول شي، څومره د دې مطالعې عمیقه ظرفیت او دغه ټول مسائلو ته چې اشاره شوې ده په دې درې اړخیز ناسته کې افغانستان د دغه امتحان ویم چې د دې نه بریالی راوځي تر څو د دې پروژې نه اعظمي ګټه پورته شي. ځکه د افغانستان د څو ولایتونو نه تیریږي، د افغانستان د خاور نه بیا هم په دې کې استفاده کیږي. نو څه فکر کوئ تاسو؟
افغانستان د 1960 کې اولین خپل د ریل او پګړۍ جوړ کړی و د لمان څخه تر دیوارانه پورې. مولبه د مرغه هغه قطع شو او یوازې همدغه امان الله خان په وخت کې دا و او دغه حکومت چې نسکور شو بیا ختم شو او بیا د ریل موضوع بالکل تیر شو د خلکو څخه او د حکومتونو څخه. اوس مهال بیا وروسته خو د شوروي او د غرب اختلافات و دوی نه غوښتل چې د افغانستان او د منځنۍ اشیا ترمنځ او سویلي اشیا ترمنځ لاره جوړه شي، ځکه چې آر یو افغانستان دی عایق په هیڅ رسمیت پیژندلی و چې یو عایق هیواد دی چې موږ خپل منځ سره ټکر نه کوو. اوس مهال چې در دنیا بدل شوي دي، دا امکانات شته او باید افغانستان دا ضرور نه دي چې موږ ورته متخصص باید اول ولرو، اول خو باید دا کار شوی وای ترجیحاً دا کډرونه باید روزل شوی وای ډیر خلک خارص استول شوی چې په جریګ له حاوی او عملی له ځان چمتو کړو بیا د ورسان د ریلو پګړې جوړ کړي.
بله.
اما اوس مهال کې دي چې دا ګاونډي هیوادونه لکه چې مثلا خواف هرات لار ایرانیان جوړي او په ان زمان کې انټرنیټ او مزار شریف لا د پګړې جوړ شي دي یغه د کمید لپاره هم د دې کولای شي چې دا کارونه تر سره کړي افغانان ځان سره ونی شي او افغانان دې ذکر وکړي.
بله حافظ صاحب دلته د افغانستان ګټه مطرح ده د افغانستان د خاورونه استفاده کیږي د خود افغانستان ټول ورته ځکه خوشاله چې د افغانستان پکې ګټه ای باید او تاسو وایئ چې ضرور نه ده چې حتمان باید تخنیکی یا څنګه کسان فکر کوي چې د یوې عمیق اقتصادي مطالعه یو عمیق اقتصادي پالیسی په نشټون کې د کډرونو ظرفیتونو په نشټون کې څوک به دا خبره تایید کړي چې افغانستان کولای شي د دغه امکان نه ګټه پورته کړي. ساسه د خبره په تایید نه پښتنه وکړه البته په تایید نه په نظر کې نیول سره
او خیش کوم از بار دغه دي چې دا په هر حال خره افغانستان لپاره د دې په ځای جوړېدل لته په افغانستان کې زمونږه جو اکونومیک موقعیت په عملی توګه په ګټوره توګه کولای شي چې په کار واچري او افغانستان کولای شي چې هم حق ترانزیت واخلي ډیراکلی ورکلی او په دې زمان کې خپل راغی مواصلات یا پس انتقالات ترانسپورتي په دغه ارزان داود چې ریډ دی په دا کې د ځینې ګټه پورته کیو دا دې د وصال لپاره ګټور دی.
بله دا پښتنه مزګه او کافیزي سب چې افغانان افغانان دي. بله
مشکل دا دی چې دا اقتصادي سپورت ورته شتون لري د کوم ځای څخه راځي دا بسیره نه دي تر اوسه کوی دا روخانه نه کړی چې کوم کوي بانک دا پیسې ورکوي یا کوم یا نس ورکوي څوک ورکوي یا کوم بل هیواد ورکوي خدا نه دی وایي چې شو تر اوسه.
بله همدغه پښتنه مخیا سیفي صاحب زمونږه قدر منم کارم په یو ډول تاسو نه ماتره کړله پښتنه مې ځکه وکړله چې افغانان او افغانستان چندان د دې موافقو تعلیمان نه دی تعلیم پکې نه دا کړي هر موافقه موافقین بل چا ګټه پورته کړي ده او مخکې تاسو اشاره وکړله چې په خو هم د سید امان الله خان په وخت کې د پروژې د جوړېدو تابع وشو د اوس په پټلې تر یوې پورې جوړ شو ما غرب پکې ممانعت وکړ اوس په دغه مسله کې د غرب لیدلوري تاسو څنګه ارزوي څومره به موافقي څومره به کومک وکړي د پروژې سره چې افغانستان په اقتصادي لحاظ حداقل نه یو درک په خپو درې
دا واز د ډېر کار دی په دغه راکي پروژه کې غرب موافق دی په دې چې یو اړخ پاکستان دی چې د غرب متحد دی بل اړخ ازبکستان دی چې هغه هم په منځني شاهي ودونه کې غربیان سره ډېر ښه مناسبات لري نو په دې خاطر باندې د دې باید موانی خلق نه کیږي ځکه چې د دې پرګټه په وینځ کې مخکې خو د روسي له لارې د خپل مالونه په ملي وبوتې رسول یا د قزاقستان او ترکمنستان د لیاي استانونه لته او د ایران د لیاي یو چې د ایران پر ځای افغانستان کوي او د ایران د وبو پر ځای د پاکستان بندرونه استعمال یی نو باید او د روسیې پر ځای دا خو باید غرب خوشاله اوسي.
بله جناب آقای حافظی شما تخمه که پیشتر فرمودین که تا سرحدات افغانستان خط آهن امتداد یافته از کشورهای همسایه اما مشکل خب ایجاد خط آهن در داخل افغانستان است با خصوص از مناطق شمالی به طرف جنوبی با در نظر داشت شرایط جغرافیایی افغانستان و کوههای موجودیت کوهها چقدر این خرج هزینه خواهد برداشت و چقدر امکان پذیر است؟
یخو امکان پذیر است ما نظایر از اینجا در کل دلیم میبینیم ولی سویس به تمام کوهای سویس ریل رفته و تونلاس که ساخته میشه از این کو به او کو یا پولای دراز ساخته میشه در مقابل تکنولوژی معاصر هیچ مانی وجود نداره ولیکن مهم که پیسه وجود داشته باشه یعنی حمایت مالی وجود داشته باشه و یک مرجعی مقتدر مالی جهانی را قرضه بتاید یا حمایت بکنه. کتابال همونطور که مؤسسه قوی بین‌المللی اعلان آمادگی نکرده بود و یا معدود میشن به منابع داخلی خود، هم افغانستان، هم ازبکستان و هم پاکستان. و پاکستان هم تبریک آگاهی داریم به خاطر 3 میلیارد دلار قرضه دیگه از IMF تقریبا 6 سال انتظار کشیده و وضعیتش خوب نیست و افغانستان هم متکی به منابع داخلی خود است. تا اگر نزی میتونه که بعضی کار رو بکنه ولیکن اوتر نیست که تمام مصارفات رو بکنه. اما ما داخل افغانستان هم خطا هم داریم، مثلا حیرتان مزار شریف یا ترمز مزار شریف، مزار شریف ما خطا هم داریم. او طرف خواف هرات تا به هرات نزدیک هرات رسیده خطا هم ما امکان داره که خط ساخته هم ساخته شده، ولیکن به اراده سیاسی قوی، زمینه های سیاسی که یک بستر مناسب باشه برای تعاملات بین‌المللی و همکاری بین‌المللی و از این زمان به پول ضرورت داریم و این منابع پولی تا پیدا نشه فقط در این کاغذ میمانه مثل خیالات قبلی که شده بود.
بله. تشکر جناب آقای حافظی.
دیر منابع پولی آصف صاحب خو فکر کوم چې وخت یا موقع لاسه لاړه لکنه خو د نړیوالو مرستو ډیری وی خو اساسي کارونه چې باید ورته توجه شوه شاید پاتې. په هر صورت لنی کمرغه چې یونس مومند صاحب را سره په لاین کې ده. مومند صاحب زما غاوري؟ بله مومند صاحب زما غاوري؟
زغم ډیر قرار دی، زغم ډیر قرار دی، ډیر قرار دی زغم.
خدای دی وکي چې تر پای دغه ستونزه پاتې نشي. ساس غک مونږ ته ډیر خرازي. خدای دی وکي زما پښتنه تاسو ووري
مو صدای شما را میشنویم.
بالکل او سامع اور د طالبان د حکومت ولې چې پاکستان او ازبکستان سره د اوسپنې پټلې یعنی افغان ترانس په مسیر موافقه شوه ده دغه درې اړخیز ناسه کې چې تاسو اتمن په جریان کې اسي. په نور مسایلو هم د قدر منافسي سب سره بحث شو خو تاسو نه د خصوصي سکتور د یو با تجربه کس په صفت پښتنه دی چې واردات صادرات په ټوله کې سوداګرۍ په برخه کې باید د موافقې د لاسلیک او عملی کېدو ګټه څه خصوصي سکتور د پاره تاسو زما پښتنه واوریده ممنسب؟
نه نه بخی جر وقت می واردی ایسا در پشتان سهی ندر اجلا دیر خراف کنید
در پاکستان و ازبکستان سره در اسپن در پتلی در مسیر بانده چه موافقه شویده چه در افغانستان نبا تیریگی او مرکزی آسیا و جنوبی آسیا به سره وصل که ده ده گرت خصوصی سکتور تد سده.
بسم الله الرحمن الرحیم وان رو دلست د افغانستان، پاکستان او ازبکستان څخه د ریټ پر سیدا د افغانستان پر اقتصاد مستقیم اغیز لري. د دې څخه به تقریبا د روسي تجارت په هم دې فاصله کې تقریبا له هغه څخه په جنوبي اسیا کې تقریبا یو اضافه د 2 میلیارد یا 2 میلیارد وګړي چې هم په شمول کې وو. د روسي تر بدې صادرات کې مرکزي اسیا او جنوبي اسیا به تجارت په تقریبا کې د هم بلاره ځان سي او هم به ډېر ژر رسیږي. نو جهاز پیدا به د افغانستان او ګروپ د هغه ځای په خبره به افغانستان مخفل افغان د دې د ازبکستان د افغانستان خو ازبکستان او د ازبکستان څخه چین ته چین لار به هم متخلاص شي او هم د جګړي اصلي لار هم متخلاص شي چې دا به د افغانستان پر اقتصاد باندې مستقیم اغیز وکړي.
بله د عملي کېدو څومره ډاټ لري؟
عملي کېدو خو داسې چې عملي کېدو خو د مملکتو په منځ کې اړه لري. څوره مملکتونه ژوند دي او څوره بیا سیاسي حالات دي باندې پاتل کېږي ولې دغه کوم اوس اکچلی کار د افغانستان لپاره سل په سره پخې کوي.
بله همی جناب آقای مومند با تقدیم سلام خدمت شما. خب برای راه انداختن این پروژه تمویل پولی ضرورت است. چقدر شما امیدوار هستین که کشورها و نهادهای بین المللی بتونن شما را کمک کنن برای سرمایه گذاری؟
تشکر. مهربانی ما میفهمم کسی که پروژه را زیر نگاه باید تمویل شما صورت گرفته باشه ولی بدون تمویل خب پروژه را بشه.
بله
وقتی که پروژه زیر میشه پاکستان و ازبکستان و افغانستان
بعد تمویل پروژه کی تر شده باشه پس چې کجا تمویل میشه و چه رقم وخت چې تمویل نباشه بس قرارداد امضا نمیشه.
بله بدون شک. یعنی شما کدام امیدواری داریم و یا تضمینی از طرف باز نهادها یا مثلا بانک انکشاف آسیایی دارین در این زمینه؟
ما فکر میکنیم که ازبکستان یک مملکت خوب قویستن شاید تضامین و چیزای گرفته باشه چون ایره هم به ازبکستان هم به افغانستان جاترش به ازبکستان و پاکستان و افغانستان بیتر یک اهمیت خواهد برخوردار هستن باید داشته باشه.
بله تشکر.
این شریک های ما قوی شریک های.
بله
دیره من نمومن سب یو پختن دام ده چه پخواه هم دست پروژه موافقت نامه لسلیک شیوی دی اما امنیتی سنزو لکبالا دا چه پانگوال و زلو نده خکره چه پا افغانستان که پانگوونه و کی اوس تومره دارت شده ده دا امنیت پا برخه که یو مناسب به سرسازه پا برخه که چه افیزی سب همیشه پی تاکید که چه باید ده دغ موقع نگرد پورته چه مناسبه به سرسازی و شی د امنیت او نور ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي. البته یو خبره باید وکړم چې سیمه ایز رقابتونو ته په کتو چې همیشه داسې پروژې په افغانستان کې سبوتا شوي دي مخکې تر دې چې سرته ورسیږي عملي شوي نه دي یا چا نه دي پریښي اوس څومره ډاډ لرئ چې دا اقتصادي پروژه به البته نه سیاسي کیږي؟ بله
څنګه پاکستان لپاره ډېر مهمه ده چې ځینې بیا سیاسي لپاره ډېر مهمه ده او هم د افغانستان لپاره موږ کولای شو چې د دې پروژې لپاره امیدوار اوسو. د دې پروژې امیدواري باید امیدواري ولرو خو لکه تاسو چې د مخکې اشاره وکړه دا پروژې نه چې لکه د چاپیل تقریبا چې اته کال او کال در مخکې زده کړې نو اوس یې ریښه دره کوسته.
بله جناب آقای مومند، در حال حاضر پاکستان با مشکلات اقتصادی زیاد و تورم پولی روبروست، فکر میکنیم که پاکستان در این پروژه امکان بتونه سرمایه گذاری کنه با در نظر داشت شرایط ناگوار اقتصادی پاکستان؟
ما بگم شما کاملا موافق هستم که با پاکستان با مشکلات اقتصادی جدی رو باروستن.
بله
شاید پلان خود رو برسیار کنه و این پروژه هم اگر احیه شد به اقتصاد شاید یک رونق خوب وجود بیاره.
بله بله کاملا بله. در حال حاضر اقتصاد افغانستان خب بیشتر با موتر از طریق زمینی صورت میگیره، درست است؟ این چقدر خطا هست؟ ببخشید بسیار صدا رو من پیشترم گفتن ما کوشش کردیم از طریق واتساپ شما رو داشته باشیم. من میخواستم بپرسم که
واتساپ شو بسیار خوب میشه.
بله
زحمت میشه اگر طرف واتساپ ما زنگ بزنید بسیار کار خوب میشه.
بله پلیس رو برنامه رو ما خواهش میکنیم، تلاش میکنیم که از اون طریق با شما تماس بگیره.
بله مومن صاحب فعلا او سی پلاین کی زکه چه لبد مرغ حفیظی صاحب هم پا لائن که نده. تازو ما غاق آوری مومن سب غاق می آوری خاله بعد مرغا مومن سب سرم علی که قطع شوا. یوی نقطه تا می شاره وکره لحفیزی سب چه پاکستان خپل دا محل پا اقتصادی ستونزو اخته یو هواد ده قرزار ده اقتصاد پا بد حالت کره د اقتصاد پوخانو لنظره او د خلکو لنظره د راپورونو دل پاساس خو مومن صاحب او حفیظ صاحب وی چه ملکونو سره چه موافقه لاسلیک شوه ده اقوی با پده برخه که سرمایه گذاری که یا افغانستان سره با مرسته که.
بله. اما مسئله ای که آقای حافظی اشاره کردن مسئله ای بود که به رسمیت نشناخته شدن
بله.
طالبان یک بله. مشکل را در رای کمک های نهادهای بین المللی یا مثلا بانک انکشاف آسیایی با وجود میاره، برای اینکه اینا چون به رسمیت شناخته نشدن نمیتونن قرارداد با یک گروه امضا بکنن.
بله 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 نو په همدې خاطر دغه دې موافقتنامه پاک لپاره پوښتنې ډېرې دي چې دا به سرته ورسیږي که ونه رسیږي. پخوا هم موافقتنامه لاسلیک شوې دي اما مومن صاحب هم اشاره وکړله وایي د ټاپي پروژه ده واته کاله مخکې پایل شو اما اوس یې درک نشته دی. ښه د دې پروژو ته مزاحمت کوونکي هم معلوم و چې چا اولې ورته مزاحمت.
بله
او اوس هم د سیمه ایز رقابتونو په اساس وبکتل شي راتلونکي کې چې د دې پروژې عملي کېدل څومره امکان لري.
بله، چرا علاوه بر پروژه خطاهن دو پروژه دیگه، پروژه تاپی و پروژه کاسا هزار،
بله،
قرار بود سر گاز انتقال بتن و و و انرژی را به هند و پاکستان از طریق افغانستان میگذاشت. اما یکی از جنجال های دیگر کمی که شما پیشتر گفتید مسئله امنیت بود، به خاطر که احداث لوله های انتقال گاز و یا پروژه های برق با خطر امنی و مخالفان دولت وقت روبرو بود، که هرچند گاه پایه‌های برق و یا در فراراه ایجاد همچو پروژه های مشکلات همواره خلق میکردن.
بله بله، بلا خبر دام در آسیفی سرچه در طالبانو در اتک پا لمره و شپو ورزو که نه بلکه کال که سره کولشی چی وی واردات و صادرات و تجارتی و سوداگریز و معاملاتو که سنزه لحد دیره وی، او خصوصی سکتور هم شکایت که و خلق هم شکایت که و سیستم بلکل ده چه خبره چه برهم و درهم شوه و سپکی نو. اما اوس طالبان دسه ادا کهی چه صادرات دیر شیوی دی،
بله،
یو منظم سیستم ورتا تر یو حد پوره موجود ده، امنیت شته ده، اغویره چه پخواه ده سوداگر و ده اقوا یا ده دوی ده اختطاف یا بلا مسئله ده فساد و پا گمرو کنه که اوس اغا مسائل تر یو حد پوره حل دی او دوی دغه ادعا کوي. نو خدای دې وکړي چې مومن صاحب بیرته لاین ته راشي، افیدی صاحب هم چې پښتنه ورنه وکړو چې اوس دغه مشکل تر کومه حده پورې حل دی، کومه ادعا چې دوی کوي آیا دا تر کومه حده پورې سمه.
ما فکر میکنم تایی که مهمانه را بگیریم خوب است که اگر پرودیسر برنامه خبرهای این ساعت پخش بکنن برای ما، برای خود پرودیسر یک وقت میدن تا مهمانه را دوباره روی خط بگیرن.
بله،
با هم با تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان گوش بدیم که همکار ما رویا زمانی تقدیم میکنه.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم نشر خبرهای این ساعت. آصف علی خان درانی نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان امروز چهارشنبه 19 جولای به هدف دیدار با رهبران طالبان وارد افغانستان شد. این سفر 30 روزه در حال صورت می‌گیرد که اخیراً مقام‌های ارشد نظامی پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به فعال بودن در افغانستان و از آنجا به طرح‌ریزی حملات بر پاکستان متهم کردند. جنرال آصف منیر لوی دیرستیز پاکستان روز جمعه گذشته گفت که اسلام آباد از حکومت طالبان انتظار دارد تا اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان برای عملکرد تروریستی علیه هیچ کشوری دیگر استفاده شود و طالبان باید بعد تعهداتشان بر اساس توافقنامه دوحه که در سال 2020 میلادی امضا شد عمل کنند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه گفت انتظار می‌رود با آصف علی خان درانی در مورد مسائل مهم چون خط دیورند و اتهاماتی که اخیراً اسلام آباد بر حکومت طالبان وارد کرده گفتگو شود. دهاتن زنان به شمول آرایشگران به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر بستن آرایشگاه‌های زنان مظاهره کردند، اما این اعتراضات در سوی نیروهای امنیتی طالبان سرکوب شد. زنان معترض امروز چهارشنبه با حمله شعارهای کار ما را از ما نگیرید و نان کار و آزادی و عدالت بر جاده ها اعتراض کردند. در ویدیوهایی که به صدای آمریکا رسیده است نیروهای طالبان را نشان می‌دهد که با شلیک های هوایی و استفاده از موترهای آبپاش جلو این مظاهرات را گرفتند. یک از زنان با فرستادن پیام صوتی به خبرنگاران گفت که طالبان با استفاده از چوب، دنده‌های برقی، گاز اشک‌آور و شلیک‌های هوایی زنان معترض را متفرق کردند. او که نخواست نامش گرفته شود گفت که دختران را لت و کوب کردند و موبایل‌هایشان را هم گرفتند. کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرده است که به دستور حکومت طالبان به گونه موقت برخی از فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می‌شنوید.
این کمیته اواخر سه‌شنبه در خبرنامه‌ای که در صفحه رسمی در فیسبوک خود منتشر کرده نوشته است که در 11 ماه جولای حکومت طالبان دستور تعلیق تمامی فعالیت‌های نهادهای سویدنی در افغانستان را صادر کرده. حکومت طالبان در واکنش به توهین به قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط به این کشور تر افغانستان را صادر کرده است. اما کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که این کمیته مربوط به حکومت سویدن نیست، بلکه یک سازمان مستقل و بی‌طرف است که به هیچ گروه سیاسی و حکومتی تعلق ندارد و از تمویل کننده های مختلف کمک های مالی دریافت می کند. به گفته این کمیته، آنها به دنبال تعامل و گفتگو با مقام های محلی و ملی هستند تا هرچه سریعتر فعالیت های خود را از سر بگیرند.
در ادامه خبرها، اداره خط آهن حکومت طالبان می گوید که در نشست سه جانبه میان مقام های این اداره و ادارات خط آهن پاکستان و ازبکستان در اسلام آباد بر مسیر پروژه راه آهن افغان ترانس توافق صورت گرفت. اداره خط آهن حکومت طالبان به وقت روز سه شنبه با نشر خبرنامه گفت که اشتراک کنندگان توافق کردند که خط آهن افغان ترانس در افغانستان ساخته شود که شهر مزار شریف تا ساحه سرحدی خلاصی ولایت پکتیکا امتداد دارد. قرار است که مطالعات امکان سنجی تکنیکی و تفصیلی اجرای این پروژه را تایید کند و طبق برنامه ریزی این خط آهن از شهرک ترمز ازبکستان شروع و با عبور از افغانستان از طریق ولایت پکتیا به شبکه خط آهن پاکستان متصل شود. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا میشنوید. در اثر فرو ریختن یک دیوار در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان، کم از کم 11 نفر کارگر جان باختن و 5 نفر دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که افراد صبح امروز چهارشنبه در کنار پل که روی اعمار آن کار میکردند در خیمه ها خوابیده بودند که دیوار بر آنان فرو ریخت. یک مقام محلی گفت که تاکنون جسد 11 کارگر پیدا شده و 5 نفر مجروح شدند. مقام های پلیس نیز تلفات این حادثه را تایید کردند. ادامه خبرها، مقام های اوکراین امروز چهارشنبه گفتند که نیروهای روسی حملات هوایی را بر منطقه اودسیه در جنوب اوکراین برای دومین شب ادامه داد و والی این منطقه از مردم محل خواست تا به پناهگاه ها رفته و از فعال شدن سیستم دفاع هوایی برای خونسازی این حملات خبر داد. تحلیلگران میگویند که تاکنون اوکراین قادر به کسب کنترل حدود 250 کیلومتر از اراضیش از روسیه گردیده، ولی روسیه هنوز در کنترل بخش بزرگی از اراضی اوکراین است. کره شمالی در اوایل صبح امروز چهارشنبه دو میزایل دارای برد کوتاه را پرتاب کرد که به باور تحلیلگران در سیول نوع تهدید علیه حضور تحت البحری دارای ظرفیت هسته ایالات متحده در بندر بوسان در کره جنوبی است. وزیر دفاع ژاپن این پرتاب میزایل را تقبیه کرده و وزیر خارجه ژاپن خواهان اعتراض ها روی این تصمیم کره شمالی شده است. کره شمالی در طول چند هفته گذشته علیه رسیدن تحت البحری ایالات متحده به منطقه کوریا هشدار میداد و این اولین بار در طول چند دهه گذشته است که ایالات متحده یک تحت البحری دارای ظرفیت هسته‌ای را به کره جنوبی ارسال میکند. چین به هدف بهبود روابط ایالات متحده ملاقات با مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده و هنری کسنجر وزیر پیشین امور خارجه اشاره کرده است. کسنجر از سال امروز چهارشنبه با وانگ یی رئیس کمیته امور خارجه حزب کمونیست چین که گفت محصول کردن یا مهار چین غیر ممکن است ملاقات کرد و نام برده اظهارات رهبران ارشد چین را در مورد آنچه که آنها میگویند ایالات متحده تلاش میکند بر اساس اختلاف بر سر تجارت، تکنولوژی، مسئله تایوان و سابقه حقوق بشر در چین انجام دهد تکرار کرد. روز سه‌شنبه کسنجر با لی شانگوفو وزیر دفاع چین ملاقات کرد. آقای شانگوفو به دلیل فروش تسلیحات خارجی به روسیه که او آن را نظارت می کند در سفر به امریکا منع شده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درانو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د سیمه او نړۍ خبرونو باوریدل. لبد مرغه دواړه ملمانه چې په دې مهم موضوعي بحث سره لود دواړه سره اړیکه قطع ده. پروډوسر دا وسام لګیا ده چې هغه وصل کی. لبد مرغه تلیفونونه کې کومه ستونزه ده چې سټډیو سره نشي وصل کېده. خو په همدې موضوع چې موږ په دې ملمنو نظر واخسته او لا هم بحثم غواړو ادامه ورکو، زمون همکار اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګل دي او د سنو البته د چارو د پوهانو نظر هم پیخسته دي. هغه وایي چې د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلې ادارې ویل چې د دې ادارې چارواکو په اسلام آباد کې پاکستان او ازبکستان د اوسپنې د پټلې د ادارو د چارواکو سره په یو ګډه خونډه کې د افغانستان له لارې پاکستان سره د ازبکستان د اوسپنې د پټلې د نخلولو په مسیر باندې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي د دغو پروژو عملي کول ډېرو زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام شینواری رپورت واورو.
د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلې اداروي چې د دغه ادارې مشر بخت الرحمن شرافت د پاکستان او ازبکستان د اوسپنې د پټلې د ادارو د چارواکو سره په اسلام آباد کې د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه غونډه کې د افغان ترانس اوسپنې پټلې د پروژې په مسیر موافقه وکړه. د اوسپنې د پټلې د ادارې ویان عبدالسمی دورانی په ویډیوي پیغام کې په اسلام آباد د دې درې اړخیزې غونډې جزئیات خبرې اعلان سره شریک کړي دي. ښاغلي دورانی ویلي چې ګډون کوونکو په دې موافقه کړې چې په افغانستان کې به د افغان ترانس وسپنی پټلۍ له مزار شریف څخه پیل او د پکتیا ولایت د خرلاسی سرحدي سیمې پورې وغځول شي.
همدارس دغه ناسته کې د افغان ترانس وسپنی پټلۍ پروژې په یو کلن پلان باندې موافقه وسوه. دغه یو کلن پلان کې د پروژې د مختوړلو لپاره بیلابیل چارې په نظر کې نیول شوې دي. د هغو له ډلې یو چاره دغه ده چې په یو کال په جریان کې به یو نړیوال مشورتي شرکت د افغان ترانس وسپنی پټلۍ پروژې عمومي معلومات هغه به په مختلفو فرمونو او روشونو کې تیاروي او چې کله تیار شي دغه معلومات به د پانګونې د جذب په موخه له نړیوالو شرکتونو مالی بنسټونو هیوادونو سره به شریکیږي. دغه پروژې ته به پروموشن کیږي.
تاکر شوی چې د امکان سنجی تخنیکی او تفصیلی مطالعه د دې پروژې په لیکیدل تایید کی، نو د پلان له مخې به د اوسپنې دا پټلۍ د ازبکستان د ترمز د خارګوټي څخه د افغانستان بلخ ولایت د حیرتان او مزار شریف څخه لوګر او له هغه ځایه د پکتیا ولایت د خرلاسی سرحدي بندر له لارې د پاکستان د اوسپنې پټلۍ د شبکې سره وځخلول شي. د مخه د افغان ترانس د اوسپنې د پټلۍ د غځولو د پروژې لپاره د بلخ ولایت مرکز مزار شریف لوګر او بیا له هغه ځایه د ننګرهار ولایت د تورخم د لارې پیښور د دغه پټلۍ د خرولو پلان ترتیب شوی. د اقتصادي چارو یو کارپو ایسار زیوی چې تر اوسه نړۍ افغانستان ته د اقتصاد له نظره وګوري او تر ډیره دغه هیواد ته د امنیتي پلوه نظر لري، چې دا کار د اوسپنې د پټلۍ د غځولو د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول او تمویل به د ستونزو سره مخ. ښاغلی زیوی چې دا ډول پروژې ډېرو پیسو ته اړتیا لري چې اوس مهال نه د طالبانو سره شته او نه هم د نړیوال بانک او آسیایي بانک په ګډون نړیوال تمویلونکي دې ته چمتو دي چې افغانستان کې دغسې پروژې تبیل کړي. د اقتصادي چارو د کارپو د مثال په ډول د ټاپي د پروژې یادونه کوي چې اوس د تبیل د ستونزې سره مخ ده.
پروژې ټاپي را قبلا بانک جهانی، یو اس آی دی امریکا و سایر نهادهای بین‌المللی تمویل مالی میکرد. فعلا این نهادها حاضر نیستن با توجه به وضعیت جاری در افغانستان. حکومت طالبان در افغانستان یک حکومت نیست که مشروعیت داخلی و بین‌المللی داشته باشه. از این جهت فکر نکنم که به آسانی اینا حاضر شوند تمویل مالی بکنند.
د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمن د دې پروژې لاسلیک شوی پروتوکول کې راغلی چې دا پروژه به د مسافرو او بار وړلو دواړو خدمات اسانه کړي او په سیمه کې د سوداګرۍ او اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. ټاکل شوی چې دا پروژه به تر 2028 کال پورې بشپړه شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه به د دغه هیواد او ازبکستان ترمن د سوداګریزو توکو د انتقال موده 15 ورځې لنډه او د ترانسپورت لګښت راکم کړي. د افغانستان د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوس مهال د ازبکستان سره د تیر مزللاری د اوسپنې د پټلۍ د شبکې سره دخلول شوې ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو ټاپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 ټاپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لاندو چپو اوریدل شي. سپین خبری ارک و راست خبرونه پا لاندو چپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لاندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پا لاندو چپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي. درنو اوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو ته خراغلس مننه چې ملګرتیا هم کوي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. لبد مرغوم چې ملمان لا تر اوسه پورې په لاین کې ندی. کوم سم زړه چې منګونه توانې دو اتا په واتس اپ هم لاین کې سیستم تراولو نو هیله ده چې موږ سره اوسئ. بیا هم پر خاصه یو چې ملمان
راشي با پر برنامه هم تلاش میکنن. در برنامه امروز که در رابطه با توافق برای احداث خط آهن با میان سه کشور افغانستان و پاکستان و ازبکستان صورت گرفت بحث میکردیم. اداره خط آهن حکومت طالبان خبرنامه را نشر کرده و گفته که اشتراک کنندگان توافق کردند که خط آهن افغان ترانس در افغانستان ساخته شد.
بله
بله
بله. آصفی صاحب دیر رو بخی چیست از خبر قطع کم مومن صاحب پا لائن که ده
بسیار خوب است.
بله پا واتساب سیستم که دایمان سر وصل شو نو کولشو چه داده نظر وارو.
فقط 7 دقیقه به ختم برنامه مانده با آقای مومن آخرین سواله رو مطرح میکنیم.
بله مومن صاحب پا هر صورت ده افغانستان ده پاره دغه یو لوی اقتصادی گرته گنل کیگی. اول خو مننه چه برتر اخلای خبرهونه تا اوریدون که منتظر چه تاس نواوری خو لائن که چستون زوا. پا هر صورت بیا هم تاسو څه امیدواری ورکوي خلکو ته خصوصي سکتور به په دې برخه کې د پانګې د جذب لپاره څه او څه رقم رول ولري خلکو ته څه ډاډ ورکولی شي چې په دې برخه کې به د افغانستان اقتصاد په خو ودریږي یا به اوسنی ظرفیتونه د دې نه ښه ګټه پورته کړي؟
تاسو په خپل معلومه ده چې لوی دغه پروژې دا په خپل سرمایه گذاري او پانګونه جذبولای شي. چې دا پروژې چې په دې کې اول د دې پروژې په جوړولو کې خلکو ته کار پیدا کیږي، خلکو ته د کار زمينه پېژني، خلک بیروزګار، خلک کار پیدا کیږي، ډېر مستقیم او غیر مستقیم په دې پروژې کې یو دی. څوک دا پروژې جوړ سره خلکو ته دایې څرګندوي چې څوک خصوصي کار به د دې لارې کار پیلوي او د کار په لور سره به هم خلکو ته کار زمينه پیدا کیږي او هم افغانانو ته یو څه روزګار پیدا کیږي. دا یو ډیر مهم پروژه ده. په هر هیواد کې دا سګرټ پروژه هغه په خبره ده کار د کار د تولید د اقتصاد د پرمختیا سبب کیږي.
بله یعنی تاسو وایئ چې د دې پروژې تطبیق او پلي کېدل په خپل یو اعتبار دی چې پانګونه پکې جلب شي. مانه ناصف صاحب مهرباني.
بله جناب آقای مومن، در حال حاضر تمام صادرات و واردات افغانستان از طریق زمینی صورت میگیره. چقدر تا هنوز دهلیزهای هوایی که افغانستان مثلا به هند، پاکستان و یا آسیای میانه ربط میداد فعال است در حال حاضر؟
دهلیزهای هوایی ما همراه چین هستند که او جلغوزه از هوایی یک چیز قیمتی هستند. میتونیم که جلغوزه از طریق هوا صورت میگیره، ولی بعضی اشیای قیمتی که مثلا زعفران است و یا چیزایی که زود خرابتر میشه مثلا هنج است، ما به هندوستان از طریق هوا صادرات داریم. یعنی یقینا بعضی، ولی ما به تمام کشورهای جهان که اصلا ما از طریق زمین وصل هستیم، امیال امرای کانادا از طریق زمین وصل هستیم، از طریق کراچی، از طریق اروپا امرای زمین وصل هستیم به صادرات، هم واردات از طریق کراچی، بندر عباس، از دوهرای دوبی
ما سازرات واردات کرده میکنیم. بله دیر مننه منصب. بیا هم در خصوصی سکتور په برخه که قرار شو چی تاسو پکه تجربه لره او کارم کرده ده طالبان و حکومت د صادرات و د ډیریدو خبره کوي او سوداګرو ته د پانګونې د زمینی د برابرېدو د امنیت د ټینګښت دغه مسایلو ته خوشحاله دي.
بله
تاسو څه وایئ د خصوصي سکتور د یو با تجربه کس په صفت چې څومره زمينه پانګونې ته مساعده ده دا مهال، او خصوصي سکتور ته څومره اسانتیاوي د صادراتو وارداتو په برخه کې برابر شوي، خصوصا صادراتو برخه کې؟
تقریباً افغانستان میکانیزه زراعت ضرورت لري، افغانستان یو ښه پیکنګ ضرورت لري، او افغانستان ښه کلسوریجو ضرورت لري چې خپل صادرات وشي. یعنی زموږ معدنونه باید په فني ډول او په غیر اساسي پتخانګي ډول باید استخراج شي، دې ته ضرورت لري. او واردات مو هم غواړو چې خپل واردات هم معیاري کړو. یعنی هغه په دې خاطر چې څنګه کولی شو چې مثلا زموږ دواده دا باید موږ په معیاري شکل سره راوړو، تر څو چې هغه باید په یو کنسټوري شکل کې وجې سره ته ډېره توجه کېږي. یعنې یقینا زه د طالبانو د دغې خبرې سره موافق یم، یا د افغانستان د حکومت د دغې خبرې سره چې د افغانستان حکومت په دې توانېدلی دی چې تجارانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي په هر ډګر کې. موږ زموږ په خپله د اقتصادي کمیسیون سره وصل یو، د افغانستان د ګمرکاتو سره وصل یو، د تعرفې د سیستم سره وصل یو، د افغانستان
بله. جناب آقای مومند، آیا یکی از بنادری که قرار بود افغانستان وصل بکنه با بحر، بندر چابهار ایران بود، پس از تسلط طالبان بر افغانستان آیا یک بندر همچنان فعال است و از اون طریق رقمی که هند محمولای کمکی گندم هم میفرستاد آیا همچنان فعال است و به افغانستان میتونه زیرا یک کمک شود؟
بندر چابهار طوری که بر شما مالان است یک بندر، به نظر من یک بندر سیاسی بودن. اون همیشه هند میخواست که از طریق پاکستان در اینجا سرمایه گذاری کنند تا جای کراچی را بگیره، ولی جای کراچی را هند بندر گرفتن نکنه. کراچی نزدیکترین راه با افغانستان است و آسانترین راه است. لحاظا بندر عباس و کراچی یک پرظرفیت ترین بندر هاستن. او چابهار که اصی قدر پرظرفیت بندر نیستن، به اونجا معمولا کشتای خود می پرپیل هم جریان داره. وقتی که ما با مقامات ایرانی با متعون یک موقعیش که ما در چیز بگیم در چرا و امر خبر داد که ما سر از این بندر بزرگی کار شروع می کنیم که حل شو یا نشو، ولی تالی او بندر با او ظرفیت بندر نیستن که ما مثلا در کشتا لفتی یک کشیم یا لانچای خود خود می نمی سنیم که از او قدر زیاد کار نمی گیریم.
تشکر
محمد یونس مومند صاحب، ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړو، او د اوریدونکو نه بخښنه وغواړو چې په خبرونه کې یو څه هغه راغی زموږ یو میلمان رانغه چې حافظی صاحب، ځکه چې د تخنیکی ستونزه و زموږ په اختیار کې نه و. نو همره مننه کوو د اوریدونکو چې خبرونه تر پای واوریدل موږ سره، تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړو د حافظی صاحب نام چنن. نو کوم ودان درن و اوریدونکو او قدرمنو میلمنو،
تشکر از هر دو مهمان محترم آقای آذرخ شافیزی و آقای یونس مومند که در برنامه با ما بودند و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند، و معذرت از شنوندگان عزیز که نتونستیم تا آخر برنامه هر دو مهمان خود یک جا با هم داشته باشیم به خاطر مشکلات تکنیکی. در صورت تشکر از اینکه تا اینجا ما را همراهی کردید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو نوشاب آشنا و گردانندگی میکنن. تشکر از اینکه تا ایدم با ما بوده.
بله دیره من آصفی سب خود ده اونه ده نن او وضعیت خبرونه با شافی سردار کربنه ایده، نو هغه به ستډیو کې په لنډو شیبو کې حاضر شي. نو د اوریدونکو نه د زړه له کومې مننه کوم، او تر راتلونکي په خدای سپارو په لنډو شیبو کې به بیا هم د اوریدونکو په خدمت کې استو چې بل خبرونه به پیل کړي. کوم ودان درنو اوریدونکو، الله ماشي.